ګرانو نو خو ګورم چې السلام علیکم د وایس اف امریکا دی ویډیو دی په پښتو کې نو چې دا یو څه خپل ونه نه هیڅ څه هر دغه په لکه له پښتو نه هیڅ څه لیدل نه چې له منم چې ګورم چې دا مې د دې فاده باد او بریا دی چې د دې ویډیو د ریوایت په څنګه څه څه نه کې حاضر یو نن هم په پښتو کې نو څه څه راځي چې تاسو په تر په دا پروګرام کې په پښتو کې نو څه کې موږ تاسو سره همیشه د ژبې د کلم هغه خوندان د ژبې د کلم هغه خدمتګاران ملګری کوي د هغه حلې ځلې چاسي د خپل چبي ژوند ته ساتل د لپاره خپل وخت کړی دی خپل کار کړی خپل زیار کړی دی په موږ د ډیو ریډیو دغه پښتون سری نه خپل کې دغه د چبي خدمتګاران تاسو سره وخت تر وخت معرفي کړی دی او څنګه دغه لړۍ روانه ده او څنګه تاسو سره همیشه په دغه خبرونه کې کچا لیک کار کړو کچا ډیر کار کړو خو دغه ټول شاعران لیکوالان هنرمندان دغه د چبي خدمتګاران موږ تاسو سره وخت تر وخت معرفي کړی دی خو د بده مرغه چې کله داسې د کرونا وایرس دغه وبا خو رشید نو تاسو ټلیفون نه مونږ نه شو غشي خو تاسو موږ پروګرامونه موږ شان په خپل ټایم باندې په خپل وخت باندې اوري خو تاسو موږ خبرونه او څنګه د دې ویډیو د لارې تر څنګ د فیسبوک د لارې هم زموږ د خبرونه تاسو موږ د پانه نه هم مل تک ته شي او ورې دې شي لیدې شي خو ټلیفون تاسو نه شو غشي نو همیشه په همیش په شان هم تاسو په خدمت کې حاضر یو پښتون سره مې فل سره او یو مې فل کې یو درو کوم نه سره نو نن چې کوم ملما د ډیر کار کړي ډیر کتابونه نکلي پنه زو نه سره په دواړو کې خپل پرو وس کړي د هغه سره خبره کو دا غي په دغه تخلیقات او ادبي خدمات باندې ډیر په درناوي او په مینا په پروګرام کې ورته هر کله وي جعفر خان جعفر چې په خیر راغلی ستړي مشي
ډیر مننه تاسو او تاسو ټول ټیم مننه کوم او ټول افغانانو مینوال ته سلام کوم
وعلیکم السلام ډیر مننه ډیر خوشاله جعفر خان چې تاسو پروګرام کې نو دا همیش په شان موږ خوول د خپل پروګرام شروع د خپل پروګرام د مینما د تعارف نکونو کته څنګه ورودن کو سره خپل ځان معرفي کی چې د خیبر پښتونخوا کوم سیمې سره تعلق لري کله کوم ځای پیدا شوی څومره تحصیلات مو سر سره کړی دي او څنګه مو ادبي هلې ځلې شروع کړي سبا سم مسؤلیت لري کدا لن شل تعارف کې نو ورودن کی خبر شي نو مینما د کوم ځای سره تعلق لري اوس څه کوي
جی زه د باجول ستالوک لرم او جعفر خان نوم دی او د شعر او ادب تقریبا چې د بحث شنه شاعری شروع کړی دا د زیات کار می پټه تر باندې کړی دی تاریخ هم لیکم کتابونه هم چاپ شوی دي او د سی په مختلفو لغو کې می برخه ما غوښتي دي د باجول پښتو ادبي ټولنې بنیادم په پچا شي کې شعر دا غي نه مخکې بابا جوړ کې تنظیم نو
نه زه مونږ سره ډوډۍ کوم کار کوي خجی بخنه غواړم نو نظم نسل کې یو بل تاسو چې تاسو په پنځه تیا کې خپل ادبي ټولنه د باجوړ کې ادبي ټولنه مشر کړی دا غي ادبي کورنۍ هلي ځلې په خپل بدن هم معلومات ترلاسه کوي خو تاسو پورې دغه چې د دغه وخت نه لکه تقریبا دیش پینځه دیش کال کې چې تاسو ادبي هلې ځلې مو شروع کړې دي یا لیکلس مو شروع لیک سره مو علاقه شروع شوې ده خو د لیک هغه کوم وجوهات چې د شاعرانه هغه تخلیقي هغه سفر مو شروع شو اکثر د دې خلک مختلف وجوهات یا د خصوصا د شعر یا د لیکلس محرک سو
جی زه بنیادی تور مصوره ما ما با مصور څه شاعري نه مخکې ما مصوري کوله ټول په سکول دور کې ما دا نقشې جوړولې هغه نه پس بیا چې زما رورو هغه زین در کې دونه بیا تصویرونه ما شروع کړل دا اوس ما مصوري کولې سم خو بیا یو مذهبي کتاب ما کتل کتاب چې ما دا وکړل چې را الله پاک به ورس په قیامت باندې په خپل سزا مصور ورکړي په دې نه د مصورۍ نه زما بیا د پټ پیدا شو اغه استفامې ته وکړه په ماما کې هغه د مصورانه هغه رنگونه او هغه خیالونه دلنه زه څنګه ولما نو هغه په ما کې دنه پراتو زه به مجبور کېدلم کله چې بیا عبد الرشید خان رشید زمنګ د باجوړ یو ډیر ښه شاعر تیر شوی دی او د هغه کلامونه مشهور دي نو کله چې هغه لاس او ګریوان کتاب چاپ کونو ما ته پته ولګیدله چې شاعری مستره ځکه چې دا هغه کتابو په باجول کې یو انقلاب غونډه پیدا کړو هغه وخت نوابیزم او او خانیزم نو عبد الرشید خان رشید دا کتاب او دغه نوابیزم او دغه سیستم خلاف نو څه په باجور نو خلاف پیدا شول چې رشید کتاب چاپ کړی دی او خانانو مخالف دی او د نوابانو مخالف دی نو د کله دا خلاف پیدا شول او دا شور جوړ شو نو زما ذهن تراله چې او شاعری کوم څه دی نو د هغه نه ما شاعری شروع کړله نو زه دا ګڼم چې زما د دغه لومبۍ پایه د عبدالرشید خان رشید دغه لاس او ګریوان کتاب و چې د شاعرۍ طرف ته مایل کړم.
مطلب بنیادی طور باندې تاسو وایي تخلیکار خو تاسو یې خو ماول د رنگونو تخلیکار بیا د لفظونو تخلیکار شي خو دغه کوم تصویران چې تاسو جوړ کړي کوم مصوري دا خو یو ډېر ښکلی هغه د رنگونو شاعري ده هغه چې ده نو د تصویرونو شاعري ده هغه په مختلف رنگونو ژبه ده چې هغه په ذریعه تاسو د خپل زړه خبره کوي هر یو تصویر کې خپل یو پیغام یو مقصدی چېرته اور لمبی دي نو هغه ښودلی کېږي چېرته ښکلا ښودلی کېږي هغه کې هم هغه ټول همدغه شاعرانه رنګونه چې ته وګورې تاته بالکل یو تخلیکار هغه د زړه هغه آواز درته ښکاري چې په هغه تصویر کې هم هغه پیغام خلکو ته ښکاري نو هغه څونه مشتویري مو چې کړې تصویران نو هغه مو ځان سره ساتلي که هغه مو لرې ته دغه مو کړ
تصویروں کے بدل کر لو اس پر نقشوں کے جوڑ پر تصویروں کے بدل خیال اس میں لبزوں نے روا رول هغه یو شعر چې هیڅ اثر پکې نه پرېږدي ما ته اوس هم ځان ښکاري چې زه کله په شاعرۍ کې ما ته هغه لفظونه هغه رنګونه هغه تصویرونه لیده شي خو ما شاعري هم هغه دغه مذهبي کتاب زما د مصورۍ نه داسې نفرت پیدا کړو خو ما مصورۍ مې لفظونه رنګونه ما لفظونو ته راواړه ول نورې فرق پکې نه دی پرېوتی
نو مصورۍ او شاعري لکه ما بالکل تاسو ته خبره وکړه چې ما احساس کی کم تاسو دی سپر حق لبا تاسو تخلیق باندې مجبور کول نه غت مخ کې تاسو پرنګونو کې سره کول او کې په لفظونو کې سره کوي شاعری هم په پښتنه ټولنه کې نخ غن لیکيږي د دې وخت پر خلق بدا شاعری هم پټه ساتل لیکل به پټه د خپل کور مشران او نه د خپل بندیان نه ځکه چې داخله کو مشران ودا خنه غنل پاغه د ور کې چې لکنه نمګ شل دیش کلمه کی خبرو کو سو خیر دیر شاعران دی هر خاص تپس کی دی خدای صلاحیت دی خو اگر ټیم سره دا هم لکن دا خنه غن لیک دا اوسم دیر خلک دا سوچ لري چې شاعری ټیکس چینه دی کنه لکه ما غو مستوری او دا یو رنگ لري نو دا چې ته دا سې دې څو څه ته نه مخشوي بیا دا مستوری نه پس
جی هغه خو په تاسو خبره ټیک ده چې په هغه وخت به په تاسو ایرین کول نو پټه به کوله د مشران نه پټه کوله بده بغان لکه دا خو دا هغه ولدا و چې هغه ولسی شاعر و ولسی شاعری و نو دا شاعر به بیرته مجلسی مو دا شاعر به بیرته فنکار مو ته دې شاعر به بیرته خپل شاعری په غم به خادو کې په ودونو کې سنتونو کې دا خپل بیرته د سازونو او د تمبل او د کلو باجو سره بیرته ویلا لکه زما ته ایجنسی کې زمنګ په علاقه کې کوم په خوانی شاعران تیر شوی دي او هغه ټول بیرته وسه فنکارانو مو هغه به आवाज هم کاوه نو په دې وجه باندې د مشرانو بد غنل او دي څوک چې شاعر وو نو هغه به د مشرانو پټه کوله مجلسونه به پټ کول اوس لیکن شاعری ادب تر را لیک لوس تر را اوس واړه واړه ماشومان او هغه چې کوم شاعری کوي نو د مشرانو مو خوږي ځکه چې هغه ادبی مې په لونه کوي او تاریخي کوي تاریخي ورځې نه مانځي نو په دې باندې وتا مشران دا د مر کوي او هغه مې په لونه ته نه شي نو هغه شاعری ودی چې دا فرق چې هغه ولسی شاعری و ام دلته شاعران فنکاران مو او مجلسیان مو زمنګ په پښتنه ټولنه کې کوم فنکار ارتم نه خوښ دی خو خلک یې هغه دغه تور نه پات کوي چې را لکه په دغه نظر وته نه ګوري کنه
فنه خوښه فنکار نه خو هغه د یو سپکار د ښکاری زم خلک پښتنه دا یو تاسو خو جعفر خان چې خپل کښین تاسو د مستویر خو یو ډیر د خو یو ډیر لیست لایته او زم د خو خو څنګه چې شاعری او د یو خدای صلاحیت دی دا هر یو فن چې دی هر یو تخلیکاری چې دا د الله طرف دی انسان خپل ایګند دغه په وینه کې شامل یې پیدا شوی دا شي خو لکه تاسو صرف په دې چې لکه مستوری یا خپل تصویر یا خپل تخلیقونه او صرف دې وجه باندې ځای کې تاسو دا یو ټی خبر نه کړ اسلامي نقطه نظر سره خو شاعری په حق لسوي چې شاعری دا چې مسلمان دی ولې شاعری په حق لسوي ګنده هم مذهب کې چې مذهب کوم مذهبي علمان یا مولیان چې نو غیبی ته په کم نظر ګوري هغه خو شاعری هم ټیک نه ګڼي کنه په دې حق لسوي دی اکري
نو جی کبا شاعری چې هغه مانو ته په دغه نظر ګوري نو هغه شاعری ته خو منګ هم ګورو ځکه چې هغه یو بې بنیاده شاعری کوم لکه چې شاعر د قام سترګې دی او د وخت ترجمان دی نو د وخت ترجمانی او د قام سترګې چې نو هغه بیا د حالاتو د خپل چاپیر عکاسی کوي چې د خپل چاپیر عکاسی کوي او د قوم ته او ولس ته څه وړاندې کوي د خامیانې غلطیانې دا ښیي نو هغه شاعری خو لکه د عبادت ګڼلی شي ځکه چې قلم دی او په قلم باندې خو الله تعالی قسم خوړلی دی نو ته چې قلم خپل تقدس او حق ادا کړي او په صحیح دغه باندې ادا کړي نو هغه ته خو بیا لکه تا ته قام ته ودم ورکوي او تا ته پیدا درکوي نو ته چې بې بنیاده شاعري کوي او د هغې تا ته بیا څه نه ته خپل مقصد معلومي نه پرې بل پویه کولی شي نو هغه خو لکه څوک ښه نه ګڼي کو ډېر دغه شي نو ستا تخپل هغه منزل نه معلومه ستا د پکې د ولس ترجمانی نه وي ستا پکې د حالاتو نه وي نو هغه خو بالکل که علیمان نه هغې ته خو بیا د ولس هم په ښه نظر باندې نه ګوري چې یاره دې کې لکه څه شتر نه لکه څنګه چې اوس موږ ولسي شاعري وختي یاده کړله نو ولسي شاعري که اوس موږ هغه وخت والو نو هېڅ دغه نه وو خو دغه حالاتو دغه کلی ولس او دغه چاپیر چل هغه کاسی به پکې پکې وو نو په خلکو به خوږم لګېدله او ښه به هم پرې لګېدله نو داسې شاعري چې نو هغه ته خو موږ هم په خپله باندې ښه نه ګورو چې بې بنیاده شاعري او څه پکې وینه نو په دې وجه باندې چې کوم دغه نو او د حالات دغه نو زه انشاءالله تعالی چې شاعران نور هم شته زه په خپله شاعري باندې ښه مطمئن یم چې ما د وخت د ضرورت ما او دغه نه غیر شاعري دغه نه کړې کېږي چې په هغه کې زه یا ماته څه نه ښکاري او یا
نه نه تاسو بشري کوله جعفر خان چې تاسو بشري دي کړي شاعران همیشه لکه چې تاسو د سترګې د ولس په ټولنه کې چې کوم خامې روانې دي چې عام خلک نه ویني کمی د څنګه انصاف روانې وي کوم طبقاتي نظام دی په دغه ټولنه کې نو شاعران همیشه پاغې باندې لکه هغه خپکیږي هغه احساسیږي هغه نور عام خلکو په نسبت شاعر کې نو خلک وي چې شاعر اب نارمل وي دا د خلکو عام خلکو نه لګي اب نارمل وي ځکه چې اب نارمل چې یو عام کس چې نو هغه هغه څه نه ویني هغه نشي محسوسولې کوم چې یو شاعر دا ځکه ورته د ټولنې درې مسترګ ورته وي چې هغه هغه څه ویني کوم چې نه وي بل کس نشي لیدلی خو دا تاسو به ولسی ادب خبره وکړه ولسی شاعر خبره وکړه خو نن سبا ګور تاسو هم ډېر وخت ادبي دنیا کې تیر کړی تقریبا دیش کې دیش کاله بشي په دغه میدان کې په دغه سفر کې نو ولسی شاعري اوس لګیا ده د ټولنې نه د ادب نه اوس لګیا ده اوس شاعران ادیبان ولسی ادب ته دونه پاملرنه نه کوي حالانکه شاعري همیشه د ولس ته پاره کیږي نو څه وجوهات دي چې اوسني شاعران ولسی ادب غشن د کینه پینه کې په خپل کتابونه کې نه شاملې څه وجه چې دا رورو ختمي کې لګیدي
نو چې دا غي وجه دا چې د ولسی شاعري ته پام لرنه اوس په دې ځکه خو د منګ شاعرانو ته اوس دا ولس په نظر نه څنګه چې ولسی شاعران او ولس خو خول لکه د زبرتا ته یو مثال دا وړاندې کوم د لیلا مجنون په شان داستانو اړول په داستانونو کې شته نه خو چې کله چې د لیلا مجنون داستان ټول ورځو د رکیږي د نشر کیږي او غږیږي نو د په منګ باندې اثر نه کوي د هغه وجدار چې د لیلا مجنون په داستان کې څه شی دی دا په منګ ولس کې په پښتنه ټولنه کې نشته د منګ د پښتنه ټولنه کې چې د یوسف خان شیربانو په داستان کې څه دی دا په منګ کې شته د ادم خان درخانه په داستان کې سړي دا په من کې شته دي د مومن خان شیرینه په داستان کې سړي دا په من کې شته په من باندې هغه دا داستانونه د یوسف خان شربانی شربانو ادم خان درخانه دا اثر زکه کوي چې دا په من کې د نن نشته دي زمونږ په ټولنه کې شته زمونږ په ولس کې شته دي نو کوم یو شی چې ستاسو په ولس کې پتا کې په ټولنه کې د نن نه سړي په زړه کې او په مزاج کې په فطرت کې نو هغه په سړي باندې ځان ساتي چې زموږ په تاسو ولس کې نه په ټولنه کې نه څه تیر شي نه نو هغه په اړو نظر نه کوي دلته زموږ ټول شاعران ادب شروع کړل لوستي شروع کړل هغه شاعري شروع کړل لکه د ولس ولسي شاعري باندې ډېر تعالی راتلل نو څه په اداري کوي دلته په ادبي شاعري باندې دلته بس بل پوهه کوي نو ته په تاسو کې لکه یو ټریکي یې هیڅ لري کې لکه
تاسو جعفر خان صاحب تاسو له خپل اړخ بدل کې دا واز ملک ماتي کې دا چې زه کې لکه دا او یو ځا خپل اړخ بدل کې چې دا واز سیګنل برابر شي
ما ته خپل سیګنل دې خپل
ټیک ته ها او اواز ماتي کې بیا کنه دا څنګه چې اواز مصطفى او دې چې خلک
دا مثلا خو د وخت نو
نو بالکل تاسو خبره ټیکو کا خراب شو تاسو دغه لیکونه په حواله سره چینو شعر کې تاسو کو نو سونه د شعر مو سونه کتابونه دغه دغه د ټکو مصوري مو چې کړی دی کوم سونه کتابونه چاپ دي سونه دي کونه مکړي په کم کم موضوعات کم راستم کم تر سم زیات ملان دي
دي ما خو ار اخباني راستو ازمایي کړی دا خو زه زیات نثر د حکومت شایي ماري ته کم کړی دا نثر زیات او یو زو درې کتابونه میچاپ دي چې یو د دینو د سپرلي ګلونه هم په نثر کې دي کوم شخصیت چې په علاقو کې تیر شوي دي یا په دې حالاتو کې په شهادت رسیدلي نو هغه مې او هغې باندې چې ما کوم په رسالو کې په اخبارونو کې کالمونه لیکلي نو هغې نه مې کتاب جوړ کړی دی یو د عبدالرشید خان رشید زیات ما چاپ کړو د هغه او بل زما یو ملګری و نو هغه مې باجوړ یو ډېر د سماجی شخصیت تر سره د خدمتنامه جامع او ډیری کارنامی شد ادیب اني هغه وفات په تاسو سره باندې ما د سره او څنګه سره په نوم باندې کتاب چاپ کو او نور کتابونه زمانہ چاپ او د نظم هم دي نثر هم دي افسانه هم دي کتاب نا چاپ شته نو دراما باندې کله کله شکار کو مکنه خو دې ته دغه زمانہ نثر ته زمانہ نظم ته ډیره کمه ده
او د نن کتابونه په دې کې څومره دي لکه تاسو خو تقریبا وایي چې اته نه کتابونه دي نو په دې کې د نظم څونه کتابونه ودی کې د نثر څو کتابونه دي
د نظم په دې کې دوه دي یو د دغه خو هغه کوم کمپوزینګ هم کړی ان شاء الله کله چې بزنس نه چې بچار شي د لمبونه او ازونه دا نظم دي او لفظونه قلمونه او دا نظم دي ډېر د سنگارونو دا مې غزل سمې غزل چې دي هغه مې راغونډ کړی دي دا نمونه یو لاره کړی دا ناشات او د خپل دی غوټي خپل دی غوټي افسانې دي او قلم قلم لاسونه دا به زما په وحدت کې قلم چاپ کړو د قلم قلم لاسونه په نوم باندې نو هغه قلم نه میرا هون کړی دي نو هغه په نوم باندې راځي کارونه چې ان شاء الله تعالی سي په جون وفا او په چاپ پکم ان
شاء الله نو دا د لمبونه اوازونه دا خو دا چې اكيد دا کتاب نو مو دا چې د دې سره لکه فلسفه د لمبونه اوازونه
نو دا په حالات باندې دي کنه نو هغه حالات باندې ټول کتاب دی د لمبونه اوازونه کوم چې د 2007 نه را دي خو دا دلته به قبایلی سیمه باندې زیات زیات په منګه پښتونخوا باندې دا کومه د شګردي او لغتي رسمه دې په حواله باندې ما چې کوم شاعری کړې ده نظمونه مې لیکلې دي او هغه ما راغون کړې دي نو دا هغه پرانا چې ما د لمبو نه وزن نه مولې شه ده
نو دا خو واقعي بالکل دام دغه کتاب ته دینوم ته وګورم ته اندازه وشي چې په دغه سیمه کې بس د لمبو نه څنګه وزن روزي کم دي کې 14 نو شي او دا لمبي وي او دا ان څنګه وزن روزي کم د تکلیف وزن د خلق وزن د اخونه دردونه چلګي جړاګانی نو واړو چې دغه کتاب نه څه دغه نظمون نه څه نه واړو که څه ته یاد بیا هم پکې انتخاب کړی
جی دا د دا خو ما هغه کوم دغه چې وکړه نو لکه رېدی را ټوکېدلی یم د ځان په
ځمکه
لکه رېدی را ټوکېدلی یم د ځان په ځمکه پایم د خپل وطن د وینو د باران په ځمکه لکه رېدی را ټوکېدلی یم د ځان په ځمکه پایم د خپل وطن د وینو د باران په ځمکه ورېږي سپین باران د تور پنجاب په تورو للمو ورېږي سپین باران د تور پنجاب په تورو للمو پرېوځي سره سره تندرونه د افغان په ځمکه او سپوږمۍ د مرګ تندر نیولې رڼا نه را پرېږدي سپوږمۍ د مرګ تندر نیولې رڼا نه را پرېږدي ماتېږي ستوري د پښتون وطن اسمان په ځمکه او لوبو له څنګه ماشومان کړمه لوبو له څنګه ماشومان کړمه د لوبو له څنګه ماشومان کړمه د کوره بهر لوبو له څنګه ماشومان کړمه د کوره بهر د جنګ خدایانو قبضه کړې هر میدان په ځمکه او ورسي چاته د غریب ولسونه چغې د اسمانونو خدای نیولې انسانان په ځمکه او د وحشتونو توفانونه په وطن الوزي
د وحشتونو توفانونه په وطن الوزي
د یېرې نشو بلولی چراغان په
ځمکه بیا وایي ډېر ښه شی دی
د وحشتونو توفانونه په وطن الوزي د یېرې نشو بلولی چراغان په ځمکه او وطن مې ټول د وحشتونو اپتونو ډک دی وطن مې ټول د وحشتونو اپتونو ډک دی د ناستې ځای نشته د نومې مسلمان په
ځمکه
او میخانه تور طالب نیولې جومات سپین یهودي میخانه تور طالب نیولې
جومات سپین یهودي
میخانه تور طالب نیولې جومات سپین یهودي مې قربان کولی شو او نه اذان په
ځمکه ډېر ښه
میخانه تور طالب نیولې جومات سپین یهودي مې قربان کولی شو او نه اذان په ځمکه
او یا قربان کولی شو او نه اذان په ځمکه ډېر ښه
اسمان زرخیز دی د مینې د سپرلو جعفره اسمان زرخیز دی د مینې د سپرلو جعفره خورانه غواړي یو څو ښکلي انسانان په
ځمکه ډېر ښه جعفر صاحب تاسو شاعري خو ډېر ښکلي رنګونه لري دا خو تاسو موږ د پروګرام کې زه تا تیار ساتي غزل نظمونه نور هم دننه اورم ډېر ښه ډېر زبردست جعفر صاحب شاعري لکه دا څه تاسو وینئ ګورئ خو لکه شاعري همیشه لکه د یو ډېر نزاکت او یو ډېر لطافت او ډېر نرمګي او یو خوږ احساس او یو لطیف احساس نوم دی خو نن سبا شاعري کې لکه دغه شان لکه د غم او د اقتصاد او د سیاستونو خبرې نو څومره حده پورې لکه دا د شاعري هغه نازکې اوږې دغه قسمه بارونه څومره حده پورې برداشت کولی شي تاسو دغه عمل ته په کوم نظر ګورئ
جین دا خو زما په خیال کې افلاطون وایي چې تاسو که د یو قوم شعور معلومول غواړئ نو د هغوی د شاعرانو سندرې او ترانې وګورئ نو د دې نه لنډه دا معلومېږي چې کوم شاعران به د قومو او د اولس ترجمان وي د هغې نه اخوا چې څوک کوم لکه زیات کتابونه شاعران دا شکایت کوي چې یاره د پښتو کتابونه څوک ګوري نه د پښتو څه د چا شوق نشته د پښتو په لیک لوس باندې پښتانه ورسه مینه نه لري دا بالکل دا خبرې څه زه نه ملګرتیا کوم او نه ورسه اتفاق کوم نه منمه د هغې وجه دا ده چې د پښتو په نوم باندې کتابونه چاپ کېږي خو د پښتو په کې هېڅ شی نه وي ګنې پښتو ته ولس هم تږی ناست دی خوښۍ یې مو ګوري مو هغه که د فنکار په ژبه باندې او ګوره یو نظم یا یو غزل کوم چې فنکار ووي نو هغه زیات چې کوم خوښۍ د ولس پکې ترجمانی د ولس پکې پیغامي په میسج پکې پکې هغه خلک زیات خوښي کوم کتاب بلکې رسالې چې نو هغه کې صرف د پښتو په نوم باندې چاپ کیږي نوم یې د پښتو یې پښتو پکې خو چې کتاب او رساله ګورې په هغه کې به د پښتو لکه ستا به پکې د خوراک مواد نه وي نو چې ستا پکې خوراک مواد نه وي نو چې هغه کې د ولس د خوراک مواد نه وي لکه او د سیاست د خوراک مواد نه وي نو هغه کتاب به خامخا دی به شاعر ګلیم کوي په شاعر باندې به بوجن تاوان به وي او هغې ته چاپ کول اړول ضرورت شته دی نه چې کله ته قوم له ته شی ورکې څه پیدا له ورکې څه په شاعرۍ کې له څه خوراک ورکې نو هغه د هغې به تا ته هم څه ثمره راشي او ولس ته به هم څه ثمره راشي ستا به هم د قلم حق ادا شي د ژبې به هم ادا شي خلک به یې فخم کړي ورځې ته به هم رسي
تاسو په خیال کې نن سبا څه قسمه کتابونه په کار دي چې چاپ شي چې لکه خلک دې تر څه ځوان کوندې تر څه راوړي ځکه چې باقي چې هغه کله په اردو کتاب ګورو د انګلیش کتاب ګورو د بلې کتاب ګورو د پښتو کتاب ولې نه ګوري نو داسې څه قسمه مواد په کار دي کوم قسم موضوعات په کار دي چې هغه دې وخت اړتیا لري چې هغه کتابونه چاپ شي چې دا خلک خپل خپل ژبې ته خپلو کتابونو ته دغه مخه شو دا کتابونه دغه یو ځوان په لاس کې همیشه د پښتو کتاب وي نو هغه کم ضرورت دی د وخت چې هغه کتابونه چاپ شي
نو موږ خو مخکې وویل چې موږ وو چې ادب دی دپاره د ادب نه وي ادب دی دپاره د ژوند وي ډرامه دی دپاره د ډرامې نه وي ډرامه دی دپاره د ژوند وي شاعری دی هم د پاره د شاعری نه وی دی د ژوند وی نو چې د شاعری او ادب او دا د ژوند لپاره وی نو کدا نثری خو هم چې د استاد چاترچل اکاسی پکې پکې وی دا که افسانه وی نو چې د پاره د افسانې نه وی چې افسانه د پاره د ژوند وی تکه افسانې شکل ورکې نو لکه ګوس منګه د روس دغه والو نو مور کالم نو دا موږ چې کوم پوهان کتلې دي لوستلې دي نو هغه چې پروس کې انقلاب د ناول لوسته د مور په نوم باندې کوم ناول چاپ شوی دی د شاعرۍ ډېر لکه د شاعرۍ په وجه باندې انقلاب راتلی شي دا کوم د پیغمبر اسلام زمانه ته لاړ شو د هغه سره هم شاعرانو دلته به چرته د یهودو د هغې یوه ډله راله او د هغې سره شاعرانو نو دلته به د پیغمبر اسلام سم شاعرۍ به بیا خپل جواب په شاعرۍ کې ورکاوه شاعر د ژوند هغه په اړه د شاعر چې د تنظیم سنې د شاعر چې د کوم ګوند سنې نو هغه زمونږ اوسو پښتون تحریک پښتون تنظیم ولې بغیر د ناکام دی شاعر یو څه وي سیاست بل څه وي صحافت بل څه وي نه دا به د یو بل شاعر چې څه وي بس سیاست هم وي سیاست چې وي څه وي دا به صحافت هم وي دا د یو بل په یو بل کې دننه هغه شامل دي د دوی اوازونه یو دي خو یو په لفظونو کې خپل د وطن هغه او ستونزې راونغاړي او سیاست یې په تقریر کې کی صحافت یې په دغه کې کی په تحریر کې کی ادب یې په شاعرۍ کې کی نو دا چې ټول کله یو وي نو بیا هغه قوم اغه تنظیم او اغه معاشرت ډیر زر صفه شوې ده زمونږ کو وسو د حالات ته وګورو نو شاعر په یو ځای باندې لګی دی اغه صحافت په بل ځای باندې لګی دی ادب په سیاست په بل ځای باندې لګی دی دوی په خپل منځ کې یو نه دي د دوی اواز اور یو شو نو د دې نه ما د معاشري نه ډیر پاسانه باندې لري کېدل شي نو کله چې د دې د دې یو ځای کې دا دل ولیدي چې دوی پوهیږي چې آیا زمونږ ضرورت څه دی زمونږ د ذمہواری څه ده موږ دې زمونږ نه څه غواړي وخت حوالات نو نه ډیر کتابونه کتل غواړي چې یاره داسې حالات په اړه وخت راغلی دي خو هغه حالات یو لار پیدا کړی ده یو رڼا پیدا کړی ده یو رهبر پیدا کړی دی دا ولې نه پیدا کوي چې دلته ټول په بېلو بېلو لارو لګیا دي نو د یو بل اوازونو بد لګي او د یو بل اواز ته غوږ لګي خپل خپل اوازونه هر یو سړی د خپل خپل استاد نه لګي دی د خپل خپل تنظیم نه لګي دی د خپل خپل خوښې هر او قوم او ولس په ځای باندې پرې کېده قوم یو تر څو وي ولس په بل ځای کې په اور کې ولاړ دی او سیاست او صحافت او ادب په بل لار باندې په خپل دغه کې خو محفوظ دی اړ ولس ته رسایي نه ورکوي نه اواز ته دی نه داسې نظم شته دی نه داسې دغه شته دی چې صحافت شته دی چې آیا دا په دې باندې ولس ودرېده یو حق خبره وکړله نو دلته ولس خو لار ګوري یو په تیاره کې دی نو چې په تیاره کې پروت یو هر سر په تیاره دا اوس رڼا لږ رڼا پیدا شوله هر څه به کېدی شي په خبرو باندې کېدی شي اوس د قلم دور دی پخوا خو نه د قلم دور و بس زبردستي وه توپک و جرګې وې اوس د قلم په قلم هم پوهېدی شي په سیاست هم پوهېدی شي صحافت هم میډیا هم شته دی چینل هم شته دی هر څه ډېر دي خو د هغې وجه دا ده چې دلته اوس څوک خپل ذمهواري چا ونه پېژندله که د صحافي نه تپوس وکړي هغه د صحافت نه مې خبره چې دا څه تله لګېیم که د سیاست نه تپوس وکړي هغه ځان له په یو دایره کې ګیر دی او دغه ادب خو بس دغه د شهرت په منارې ته ناست دی او یو خپل څه شی یو پیرخانه کې دننه یو خپل څه شی کوي یو میش کې یا په ځینمه میش باندې یو ټولنه یو او پروګرام مو ته وبس هغه سار په ختم شي ته کتابونه له وګوره نو کتابونه د خید کتونو دي چې دغه په دې وخت کې په سونو کتابونه چاته دي خو یو کتاب د سره ونه و چې هغه قوم ته څه پیدا ورکړل او په هغه باندې قوم راغون شو نو لکه زمونږ به قسمتي او د دې خپلې دن نه پوهه سره دغه راځي د توسمن خپل پوهه په څه باندې ستاسو استعمال نکړل چې موږ وسو تکو الغواري هم من تشيكو زمن هات سدي زمن دي مواري سبا
بالکل لا مورسكي خبروك او رابا شبيا ساسو لكونا طرفتا او غبال دو عبردون كتب دام وچ خلال نمس پروگرام کا سکو ریگران خو گردن کو دوائی سف امریکا ڈیوی ریڈیو دے پو خانس سوری میں اصل دے ناہید سفر یا مصر پروگرام کنن میں مدے جاس خان جعفر سے پی باجور سر تعلق لری دے باجور گلو نتاس و ہمیشہ دا اور دلی دے باجور دے بی حلی زلی شائران دیبان دائی سندری وہم اور دلی نو مصر پروگرام کی جعفر خان جعفر سے دے دائی تقریبا نہا اور کتابونه چې چا په ناچا په کې پکې افسانی دی پکې کالم نگارم دا پکې شاعری دا پکې چې نو کلیاتم دی په هر اړخ باندې دی کار کړی دی او ډرامه باندې هم لګی دی تباسمای کې نو موږ من مده هغه سره خبرې ترې کوو دای په ادبي هلو ځلو باندې دای په شعر او ادب باندې دا غیره مصروفیات باندې نو تاسو ټلیفون نو شو چې په دا مرغه کول نو ورس عمل د غهلی ځلی په ټلیفون د لارې کته شوې دي خو بیا هم تاسو په پښتانه سره پروګرام او ویلې کې یو مستر جعفر خان جعفر سره پروګرام دی کې جعفر خان جعفر سره افسانه تاسو هم لیکین افسانی رنگ مسته دی لکه دا غریوایتي افسانه دا کوم چې نو شروع نه یو خپل یو روایتي افسانی چوکار دی او سټایل یو مایګي کوي کنه نن سبا نوی افسانو کوم د پښتو ادب کې نوی رجحانات چې کوم راغلي دي علامت په حواله سره لنډي افسانی علامتي افسانی اگر رنگ کې لیکل کوي
جی زما خو لکه ما مخکې ویل چې دا لکه افسانه د پاره د افسانې نه افسانه د پاره د ژوند نو زما افسانې ټول کم چې چا تر سل دغه خی نو افسانو کې زما دی زما نثر هم دغه زما نظم هم دغه سم دی ټول لکه نظم لیکلی دی نو هغه مې د نثر نه نثر مې نظم کړی دی او افسانه مې لیکلی ده نو
نن سبا دا ډېر وړې افسانی راغلي دي کنه ادب کې شارټ سټوري اسما افسانه خاصې وړې وي خو لکه مخکې بیا مغه روایتي افسانه بیا هم ډېر وي خو دا نن سبا چې بالکل وړې افسانی دي چې لکه یو مقصد پکې وي یو پیغام پکې وي خو هغه د پاره سوي چې علامتي رنگ لري چې باندې بته کې ډېر غډي پونټې د نه یو رنگ لري یو شور رنگ لري هغه شورتیا ته به کوجيږي نو د افسانی هغه دغه چې کوم پښتو ادب کې دا نوې رجحان جدید افسانه چې ورته وي نو په دې په دغه جدید افسانه باندې هم لیکل کوي او دغه جدید افسانه لیکي کنه خپل کوم روایتي افسانه پښتو ادب کې روانې دي شروع نو په هغه انداز کې لیکل کوي افسانه مو هغه رنگ کې ده
نجی زما افسانې هم دغه وړې دي او دغه علامتي افسانې دي بل دا چې دلته وسو لکه پابا شاعرانو د چاربیت شاعرانو
او
د چاربیت ډیر به وګدا و لکه غونډه چې سبا وس هغه چاربیت رااله نظم کې شامل شولا یا یو غزل کې شامل شولا دا د اغه هغه ټول لرته په لکه وس شاعرانو لکه پخوا با سمندر وس هغه سمندر کوزه کې را باندې شو
کوزه کې را باندې
شو اوس څه افسانې پخوا کمی چې موږ زړې افسانې ګورو هغه ډیر وګځي وي لکه تارونه افسانې نه وي نو هغه چې بده وګړي نه لیکل نه هغه خلک پنه پويته دا هغه وجه دا و چې هغه خلک زیات لکه انپن خلکو هغه د کتابو د دې سره دغه نو زیاتې په زبانی ویل کېدلې لکه اوس دا کم چې دا غاړه د داستانو مې دا محبوبې داستانونه شو نو دا به په من زبانی اوریدلې دا من په کتابونو کې نه دي کتلې کتابونه وروسته راووتل نو دا دا به چې وګدر څنګه کوله چاته نه به پوهېدل نه هغه وخت به چې افسانه به دي په تېر وختونو افسانه به چې وګدر نه وه دلته به سړی نه پوهېدو اوس اوس خلک لکه ادب ترالو لیک لوسو نو اوس چې په چاربیته کې کوم ټول ارته رابڼو هغه اوس دې شاعرانو راواغستل هغه په یو د یو غزل په یو پنځو بیتونو کې شامل کړه
نو اکثر لکه زمنا کې دین دام غني چې د سمندر کوزه کې بندول کنه نو هغه خبر ډیر راغوند شي ډیر مبهم شي لکه ابهام لري نو آیا یو عام ولس چې د ټولنې له هغه شنا هغه مقام ته نه رسي تعلیمي حواله سره شعوري تور باندې نو آیا د کل خامشه ولس ته پاره کې نو ولس په دغه علامتی رنگونو باندې دغه ژورتیا باندې دغه پیغام چې کومه کې دنه پټه خبره ایته بغیر رسیدې شي ځنې خلک کوئی چې دالک د نه ویرو جنا چې راغلي نو دا ادب ته ځان رسې لښتن کې لګیا دي کمی کې لګیا تاسو په دې کې لسه نظر لري چې واقع دي کې حقیقت څه کې لکه دغه ژورتیا ته عام ولس نشي رسیدې نو دې سره به دغه غلښتن کې کم شي
دې نو مخ مخ خبرو کړ چې هم ولس بوس په دې باندې پویږي خو چې دې ولس ته خو لګ د وخت د ضرورت یو سودا مخ ته کې خو دلی شي نو دا سودا ک ګران نه دا ولس او ته ضرورت دا به اخلي دلته ولس په د مخفل ضرورت شي مخ ته نه شو وړاندې نه شو نو په دې وجه باندې هغه موږ د شاعر چې دې زو او ام دغه دې لرازو چې یاره د شاعر په تاول پکار دې تاول ضروریداري چې لیکه نو شاعر لدا پرې چې آی دا د سلی کما او دا د ولی کما او دا د سره پرې کما دا درې شي نه چې مخه تکي خود لشي نو دا به د شاعر د پاره دغه یو د ولس د پاره غټي چې دا د ولی لیکم دا د سلی کما او د چا د پاره لیکم نو دا درې مقصدونه چې د شاعر مخه ته کې خود لشي او شاعر په دې باندې کې دا افسانه په دغه درې مقصدونو باندې ولیکي یک ډرامه لیکي یک غزل لیکي کو دې نظم لیکي او کو نثر لیکي نو په دا د وګړو د پوهې لپاره هم دی او د ولس د ګټې لپاره هم دی
جعفر خان صاحب لاشه باندې ورته دا سندره تاسو لیکلې ده
جی دا خو لکه تقریبا ډیر زړه د یو نیم سل ما چې څونه تخصیص کړی دی نو د دې یو نیم سل کاله به د دې برابرېږي که نه خو دا ما دا څنګه ما لیکلی ده نو دا چې څنګه زړه وه نو دا همدغه شان وه خو په دې کې ما ډېر لکه په هغه کې به د غازي سیل صاحب شخصیت به راواخلم د رحمت شاه ساحل صاحب شخصیت به راوالم چې د دې خپل باندې په لیکلو کې مروستي دي په سریزو کې مروستي دي او ما ته خپل هم ته پوښتنه کړې دي چې هغه وایي چې دا مصری زنه و دا پیښور نه و سم لکه وسایل سه اوله زور کوم چې سایل سه وایي چې راځه زمنګ د کلی په وجره کې به زمات په ماشومال کې یو ګډا سپینګری د ستار سره دا ویل او هغه به د قبا جوړ یادو دا د پولیسم چې د ریډیو پاکستان واکمنو د باجول په ځای د پیښور ولې شامل کو او دلته اوس یو دا ول راځي چې ځنی سندري په د وخت د ضرورت تي هغه کم چې بنیادی زینې دي اته لري شوې دي او د وخت د ضرورت په کینور شامل شوې دي او د هغه سزا یو دوه دغه دا شاملو م چې دا د تکر واخه بروالو چې په تکر جنگ دی ګولې وریږي او ونی پانی رجوینه نو دا خو مشهور راغلا چې یره دا تکر په واقعیا سره دا لوبه جوړه شوی و ولوسی کوه خو دا هغه واقعا پس دا راغله چې په تکر جنگ دی ګولې وریږي خو چې کله په درخیبر فلم کې جوړېده او په هغه کې په درخیبر کې په سړک جنگ و نو هغه د انګریزانو سره په سړک باندې جنگو نو دا د ټکرې تلري کو نو هغه په کې بدل خبر فلم کې سړک شامل کو چې په سړک جنگ دی ولې وریږي اونې پانی رجوینه نو اوس موږ نه پوهیږو چې یاره د ریډیو پاکستان دا دغه د کم ضرورت مطابق دا دغه دغه کو دا
لاشه پیښور
باجو لري کو پیښور یې پکې شامل کو نو دا زنځیري لوبه نه وه دا مصرعي نه وه دا همدغه شان زنځیري دا سندره وه نو د رحمت شاه ساحل دوه په دې کې دا یو کړی ما د ساحل صاحب خپلې شامل کړي ده چې ساحل صاحب چې ما ته یوه کړی وه سم پکې لږه لږه یادېږي چې یوه جوړه جامې د تن ټکور ماله راوړه تازه تازه ګل نه درې څلور ماله راوړه بیا چې کله دا سندره بختیار خټک کمپوز کړه او هغه نو بیا زه ساحل صاحب سما ملاقات وشو نو ما ته بیا ساحل صاحب چې ما ته پکې یوه کړی بل هم را یاده شوه چې رمی پکې تک سره لکه د اور ماله راوړه نو دا دغه د غازی سیل چې زما ملاقات شو په پیښور کې نو هغه ما ته یو چې دا شاهین د ګلار بیګم نمخ شاهین بیګم ویلا او د ریډیو پاکستان نه ویلا او شاهین بیګم به دغه باجه وړیا دا خو چې کله په یو نوې فلم کې ګلار بیګم ریکارډ کړل نو باجه وړي چې لری شو پیښور پکې شامل شو نو دلته وسو د دې د یو نیم سل دغه حواله ځکه ورکوم چې د طالب ولی محمد یو کتاب چاپ ته پته جن په نوم باندې نو د هغه په 1930 کې دا کتاب چاپ شو نو د طالب ولی محمد په کتاب کې په پته جن کتاب کې چې په 1930 کې چاپ کړی دی او په ریډیو پاکستان کې پروت دی نو هغه چې دا سندره د سیده چې لګم د پیښور ته کوم استور مال راوړه نو د دینه دا معلومیږي چې دا د طالب ولی محمد د 1930 کې کتاب نه هم مخکې دا سندره و
دا واشنگتن دی او تاسو دیوا اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ
دا ویبپاڼه پته ده voa.divanews.com
هیر یې نکړی
نو د دې تاسو څه څه کړی دی بیا خپل کتابونه کې دا ټول هیستوري دا ټول تاریخ مو سره بیان کړی دی کنه چې خلکو ته اندازه وشي د پدې
ما کتاب مو کې خو لکه کتاب می چاپ کړم نه او دا اوس مې کوم کتاب مو دا د لمبونه ودونه دي کې شامل کړم دا ذکر مې پکې کړی دی چې آیا دا ما د څه ولي کله ما د دې نو اوریدل او پلان نه نو اوریدل چې هغه دا څه و دا مې کړی دی خو دا غره دا لکه کتاب لازمه چاپ نه دی نور انټرویو کې چې زما نه څونه انټرویو نه غوښتل شي دي نو دا هغه کې ما دا ټول په تفصیل څه ویلي دي چې دا د باجوړ و دا د باجوړ او د ګندل او د باجوړ سره دی سندري تعلق دی د دې نه په خبر سره شته دی نه د بلې علاقې سره شته دی دا کو دا غره دا کو ویلې شوې ده نو هم دا د باجوړ او د ګندل او تجارتی او رشتې په دغه باندې ځکه چې هغه وخت زمنګ تګ راتګ د باجوړ او د ګنړو نو نيزيو دلته باجوړه ورخ په والا باندې لزره کاله مخکې ام دا خار او ابادو دلته چې ما به سندره کم چې لګین نو بازار یاد کړی دی هغه وخت غټه تجارتی کارونه کم چې ما یاد کړی دی نو هغه دلته به کپړې جوړېدلې دلته په صادري جوړېدلې اوس چې په دې رزړو او په دې چرصده کې دا کم د غږی دا کاریګر دي چې د رزړو د چرصدي کپڑا مشهور ده دا د باجوړ خلک چې ردی ته نتلې دي دا هغه وجدا و دل ځکه لا چې هغه مشندرني او دغه سیواوي نو هغه وخت بدل دلته دې پاغه لاس او کړې جوړولې هغه د انګلیزان چې کوم ته وي هغه قومونه وسم د باجوړ کې شته دا چې کپڑے به جوړولې دا قومونه آباد دي پدانو کلیتیاباتی نو زه په داوی سره وایم بل پدې کې یو غټه د داوی خبردار چې پدې کې فرحت په تبي تور د باجوړ ګولونه نو د دې کې بنیادی خبردار چې فرحت د شلشم غندلې ته وای زمنګ خلکو باندې د شلشم غندلې په تبخو باندې سره کولې په کټ کټ به کړل لښتینه دې په تبخې دی واچلې مالګې په واچلې نو هغه دا منګ په خپل باندې کړی په اور کوټوالې کې زما یا شي او زما
منګ کړی دې ششم په تبخې به واچلو مالګې ته شي ششم او تیل به پکې واچي کې به کړلو
او ششم نو دا د دندو په شان به کټلې کنه په تبخې باندې فرحت د شړشم غندلې ته وي د باجول چې کوم د باجول ګلونه مشهور دي دام د باجول ګلونه لکه نور نشته دي د باجول ګلونه شړشم مشهور دي باجول ګل چې دا شړشم دي نو هغه وخت به زمونږ د باجول زمکه ټول للمې وي نو د زمیدارو به لکه د زمکه د مکولو لپاره یو خپل هغه دغه داسې ایجاد کړی و چې یو کال به په ټول باجول باندې غنم وو زمونږ د باجول زمکه به درې فصله کول غنم شلشم او وربشې نو یو کال به ټول باجول غنم وو بل وربش شلشم به پکې نه وو یو کال به ټول باجول وربشې وي غنم او شلشم به پکې نه وو بل کال به ټول باجول غنم وو دا وربشې او غنم به پکې وو دا به د زمیندار زمکه دمه کولې نو دا زمکه د دې نه دمه کولې چې دا غنم لکه په پخوالي کې ډېر څه مالي او وربشې په سیده کملي شلشم په سیده راغنم نور کم اخلي نو زمنګ د باجول شلشم شورو او په شلشم په دې باندې مشورو چې دا ټول باجول به یو کال به ټول باجول شلشم نو ټول لکه بل دغه په پتینو لکه اوس کو یو سړی سوال دا و چې د باجول په پنجاب کې شلشم ډیر کیږي او بالکل ډیر بچیږي منګې منو او بل ثواب یو په مومندو کې ډیر کیږي خو د هغه سبب بل فصل ولاړي یوازې په شلشم نه خامخا جوار به موسوي غنم به موسوي وربشې به موسوي زمونږ د باجول شلشم په دې باندې مشهور شو چې په دې کې دا بس ټول شلشم او ټول باجول بل فصل به وسنو نو په هغه وجه باندې د باجول ګلونه او فرحت نو فرحت د شلشم غدرې ته وي او زمونږ دا دغه وشیره دا به په تپخي باندې دي هغه وخت لکه چې کوم هغه لکه هغه ولوسي دغه غربت وي او جرند وي او دغه نو دې خلکو به دا لکه زیات خوراکې دا وو زمونږ د باجول سم چې شلشم به پکې وشي نو ډېر مرګري دسي چې هغه وي چې رمنګ له بده شلشم استاګ را لېږي نو دا یو په دې نورو پسې لږ مختلف دي او خواږم دي
دا خو ډېره ښه ښکلې یو تاریخي پس منظر او دا مودونکو سره په دې پروګرام کې شیر کړي سندرې په حوالې سره هم نو خلکو ته به دا لږ واضح شوي نو نه به شو تاسو وایي چې او وخت راسره لګېږي داسې تاسو نه څه واورو اول به درنه څه واورو بیا خپلې خبرې نورې وړاندې به وځو بیا ستاسو په ادبي ټولنه باندې لږې خبرې اترې وکړو ستاسو په دې کالم باندې هم لږې خبرې کوو خو غواړو چې اول درنه څه واورو څه غزل یا څه نظم
نو زما مخې ته خو د حالاتو مې د ټولو دغه کړي دي او دا
بلکل بلکل څه کوم تاسو سره شریک دی مخامخ دی هماغه درنه اورو
راغې د کوم درد کوم دیار سړی راغه د کوم درد کوم دیار سړی مال ورانوي کلی او خار سړی او وخت میکړه عادت داسې بلا په خار وخت میکړه عادت داسې بلا په خار هر ورځ جوړی رانه د کار سړی او ګر کاپوش وستې چړی توري ګرځین کاپوش وستې چړی توري وزن می د سر او د دستار سړی او سپین مخته چې تور تور بوزک وهي سپین مخته چې تور تور بوزک وهي دا وي د رڼا ورځې شکمار سړی او چا ته کتاب وسپړم قلم ورکړم چا ته کتاب وسپړم قلم ورکړم هر ځای کې ولاړ دی ټوپک مار سړی چا ته کتاب وسپړم قلم ورکړم هر ځای کې ولاړ دی ټوپک مار
سړی
او شوه
دغه ټوپک مار خو چاته کتاب او قلم نه پرېږدي ښه جی ډېر ښه همدغه ټوپک مار خو قلم او کتاب ته څوک نه پرېږدي کنه ښه جی
چا ته کتاب وسپړم قلم ورکړم هر ځای کې ولاړ دی ټوپک مار سړی او شوه د سوی د اسپا غاز د غار د خولې سوی د اسپا غاز د غار د خولې اوس یې نه نباسي بیا په غار سړی سوی د اسپا غاز د غار د خولې اوس یې نه نباسي بیا په غار سړی او هغه کام سره د جبې سر وخوري اخیری شعر دی ځي هغه کام سره د جبې سر وخوري رکچی په ژوند کې شي فنکار سره
ډېر ښه ډېر ښکلی ډېره نه زبردست
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سي د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com ټوئیټر @voa.div
دغه جعفر خان جعفر صاحب شه یو نه هودي خون کې مسر وخت لګيږي غوړو چې د نبهونو هم او تاسو څنګه یو بل نظم یا غزل هم تیار ساتي د نبهورو خو راو شو دغه تاسو وایي تاسو دغه په پینځه تیا کې خپل ادبي ټولنه شروع کړه دغه ادبي ټولنه هم دغه چې پینځه تیا کې شروع کړم دغه یو روانه کدل ته نور ادبي ټولنه هم شبل دا کنه د کوم مقصد لاندې مو شروع کړو دغه ټولنه او د دې څخه هلي زلي وي
دي نو هغه کوم نه په ونی م م خبر او کړه چې هغه کوم وخت چې موږ د تنظیم جوړاونو لکه دلته یو پرسیدنت دا و چې نوابیزم او خانیزم او ملکیزم و تنظیمونه هیڅ دا نه پرې خودل نو هغه موږ د دې ضرورت دا پېښ شو چې موږ ول چیرې دا تنظیم نه غیر شاعران لکه وو تنظیم نو هغه چې موږ په 1985 کې د دې بنیاد کې خورو ما او عبدالرشید خان رشید ما شاعران لکه وو او د دې عبدالرشید خان رشید زبداوی ما چې موږ په دوه کسبانی د ټولنه جوړه کړله د عبدالرشید خان رشید صدر شو د جرم سیکریټری شو ما نو زموږ سره پکې شاعران ناشن وو موږ چې کله تنظیم سازی کوله خو ځنې هغه شاعران دسی وو چې څو د دلته په دوه کوټو کې ناشو د خانانو نوابانو په کوټو کې ناشو او څو ځکاری د حکومت څو اولدارانو څو استادانو هغه د دا وزر تیس کو چې موږ او دې نو شو غسل یو او په تنظیم کې به شامل شو نو بیا زما او د عبدالرشید خان رشید نه د آزاد څوګنو چې هغه لکه او دې غسل د عبدالرشید خان رشید صدر شو د جرنسی کټری شو ما او هغه سبب بیا موږ کا مشکل هم پیښ شوی دي موږ به چېرتا تنظیم جو مشاوره کوله چېرتا موږ ته به سرکاري خلک یا میجر لیوی دا برا تاسو چاته ولاړو چې آی دا خلک ته وي دغه یو ناشنا شه او تنظیم ناشنا او څو غوښه بلد نو لکه خلکو به میسجونه پیغامونه رپورټونه وران دا کول نو غیبه چې زمنګ په مشاوره واوریدل زمون خبرې به واوریدل د مرګورو شاعری به واوریدل غیبه پیغام چې سرکار ته یا هغه د وخه چې کوم خان نواب او هغه کوم کسان چې استاذ را لګیږي نه غیبه دی چې دا خلکو تووی نه بس خو خپل شاعری کوي او تکدې کې خو د سمستر کې نه چې هغه دې قوم د پاره یا د ولست پاره یا د سباله ته نقصان وکړي نو په دې سره پر ورو په مزه باندې باندې بیا زمنګ ته تنظیم دو واجول پښتو ادبي ټولنه د 1950 نه ته 2007 پورې دا یو تنظیم وو اوس الله پاک په تل کړه شاعرانو ډیر شوی دي او ټولنه هم ډیر شوی دي نو ترڅو ټولنه جوړ شي دي په علاقه علاقه کې چې څنګه دې شي دي نو شاعران هم ډیر دي او پر هلي ظلم کوي کتابونه هم ډیر چاپ شوی دي رساله هم چاپ کوي مرګري د مخکبه د باجوړه پورې موږ دغه اوس مرګري لری لری شي دا هغه نه شاعران دا غوړو نو رسایي او دغه زمنګ شي دي چې اوس ولسو چې کوم سیاسي تنظیمونه دي یا سماجی تنظیمونه دي نو هغه هم پکې شرکت کوي هغه کوم خلکو به چې غرضي مخالفت کوي نو دا غي خانانو نوابانو په وجو کې مشایری کوي غي غواړي چې را د دینه خو لکه خو او امن پسنو د تور خلک څنګه شته نو زمنګ سره د مطمئنی او چې را تاون کوي د حکومت نام مطمئنی حکومت په ذریعہ باندې تیرو شاعرانو لا زما خلکو څو دي شاعران د کتابونو هم چاپ شو نو لکه ورو هغه رڼا رااله او هغه سہولت هم جوړ شو پرسه مراغه نو د وخت ته رودو سره سینسي دغه دغه کیږي نو شاعر تم سہولت او
رڼا تر سم سفر روان دي زه د هم خبره چې یو خوش غون خو دې چې رڼا ان شاء الله او به وردا د علاقې او خلک د علم پرنام چې هغه شي منور شي د علاقې بنور هم روخانه شي نو د کالم په حواله تاسو کالم هم لیکي نو کالم څه د پښتو کالم څه مقام دی په د نورو کالمونو په مقابله کې نورو ژبو په مقابله کې او څونه ازادي د ورته د لیکلو پښتانه لیکوالان کالم نګاران هم ډاډه لیکونه کولی شي او کنه د پښتو کالم ته په کوم نظر ګوري
جیز پښتو د عالم په دغه باندې لکه بالکل نور لیکوالان هم ښه ډاډه لیکلم کولی شي. خو ځینې کالمونه خو داسې چې هغه خو به د اخبار د پالیسۍ د لاندې ځي که نه، نو بیا خو د اخبار د پالیسۍ نه چې ته اخوا دې خوا شي هم نه کېږي. خو زه چې زیات دغه پکې داسې دي چې ما چې کوم خپل کالمونه لیکلي دي، نو ما چې څنګه زړه غوښتلي دي او لیکلي مې دي، نو ما لا کسان چاپ شوي دي تر اوسه پورې. پکې یو کالم داسې نه دی دغه شوی یعنې چې یاره هغه یا چاپ شوی نه دی یا چې داسې څه لیکنې لري شوي دي چې دغه دي. نو اخبار هم ښه آزاد دی او زیات دغه نو د ما به وحدت لیکل کول. وحدت به دلته افغانانو کتو، دلته چې کله بیا په 2007 کې دا حالات خراب شو د افغانان زیات او لکه هغه اخبار بد بیا نه راته، اخبار بند شو. نو ما هغه کالم چې کوم به ما دغه کو، نو هغه اوس لیکوال مجله چې کوم نور البشر نوید دی چې دی ته، نو هغه کې زما اوس مضمون نه چاپ کېږي. زه هغې ته اوس ورکوم مضمون نه، کله کله میاشتنۍ رساله ده او تقریبا چې د 1992 نه شروع ده، نو دغه کالمونه ما د رسالې ته په مضمون بدل کړو.
تاسو کلمونه زیاتره په کوم موضوعات باندې؟ دا ادبي وي که نه، دا سیاسي او نور معاشرتي؟
نو کالم خو هغه کرن ایشوز باندې لیکلی کېږي، نو کالم کښې خو ادبي هم راځي او مذهبي هم پکې راځي او په حالاتو باندې هم راځي. خو ما ډېر زیات دغه افغانستان ته ورکړی دی
هغه موضوعات. تاسو ډېر نو را به شو، را وخت را سره بس لږ دي، یو درې منټه را سره دي، نورې خبرې هم په ډېرو موضوعات باندې کېدی چې وخت را ته اجازه راکړي. غواړي چې په تلو تلو کښې دانه څه واورو، څه غزل، څه نظم؟
نو زه به ته یو روماني دغه ووایم، دا غزل.
ټیک شه، مهرباني.
تاخیري به روماني کړو که نه؟
ټیک شه، بس خبره رومان باندې خو ژوند دی که نه، ژوند خو رومان نه شي ویستی.
ځکه په سپرلي کښې را سره نه و یو ګل، دا ځکه په سپرلي کښې را سره نه و یو ګل، جانانه ستا د مخ په نمونه نه و یو ګل. او په خپله د موسم د تقاضو بادونو راوړو، په خپله د موسم د تقاضو بادونو راوړو، ورغلی خو سپرلي ته په جرګه نه و یو ګل. او دا ولې په ما ولګېد ازار د موسمونو، دا ولې په ما ولګېد ازار د موسمونو، ویشتلی خو ما چرې په پومبه نه و یو ګل. او پوی نه یم چې سحر د کوم اسمان بادونو راوړل، پوی نه یم چې سحر د کوم اسمان بادونو راوړو، بېګا خو په چمن او په چینه نه و یو ګل. او ولاړو په پیرانو شنه تغونه ګنبتونه، ولاړو په پیرانو شنه تغونه ګنبتونه، شهید ته په غلبیل غلبیل سینه نه و یو ګل. او چاپېره رانه تاوو د سروغنو انګړونه، چاپېره رانه تاوو د سروغنو انګړونه، زما سره د یار په مخه ښه نه و یو ګل. او اخري شعر دی چې جعفره ماتې ستا په نامه څنګه وې راوړی، جعفره ماتې ستا په نامه څنګه وې راوړی، نیولی یار د مینې په معنه نه و یو ګل.
ډېر ښه، ډېر ښه، ډېر ښکلی، ډېر خوند. جعفر خان جعفر صاحب په دغه ښکلي غزل، په دغه روماني غزل باندې به د خپل پروګرام هم سر ته ورسو. ډېره مننه چې پروګرام کښې را سره برخه واخېسته، ډېر خوند وکړو، ډېرې خوندورې خبرې وشوې په کښې. انشاءالله که بیا هم داسې څه ادبي زهلي ځلې وي نو تاسو بیا هم را غواړو. ډېره مننه نن ورځ دپاره تاسو له ټایم را کړه، مونږ سره مو دا خپل د ژوند هلې ځلې تاسو مخښو یو ګرانو خوږو اوریدونکو، همدې سره زموږ د نن ورځې پښتانه ستوري پروګرام سر ته رسېږي. په دې هیله چې جعفر خان جعفر صاحب خبرو نه خوند دغه شي، د شعرونه هم خوند دغه شي. انشاءالله بیا به یو ځای کېږي د پښتانه ستوري محفل سره، د نورو شاعرانو، ادیبانو او دغه شان د ژبې خدمتګارانو سره. زه ناهیسه تاسو نه اجازه ته غواړم، ډېر ښکلي وختونه درته غواړم. په لوی الله مسلام د خدای پامان.